د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو لدې شپې په 1920 او 1520 متره لاندو څپو خپل خبرونې پیلوي. په یو ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لمړی خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یو سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کلمه چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام ځایني ولې او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوې وو. کوټ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یو سخت پریکړه و، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژونکي حمله چې 14 امریکایي سرتیری او 120 زیات افغانان یې ووژل او پړی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنله، یو تراژیدي وبلله. لبلې خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالغړي د هغې لایحه په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تېره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني، د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي، اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایکل وبخې مایک جانسن بیگا خبريالانو ته ویل چې خای دا اقدام د ولسمشتری د انتخاباتو تر پایه ونشي. د جرګې جمهوریت پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندۍ خبرونه لګیدلې بندیز لري کړی. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کونکي به لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادۍ د پای ښکارندوی کوي. د مرمن لیې په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلې بدل شي. د دې نوې او محدودیتونو لمخې هغه خبريالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خبرونه چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خبرونه ثبت کړي او له خبرېدو مخکې هم باید د طالبانو لخوا تایید شي. له دې مخکې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې ګډون کوي رسنیو ته سپارلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1504 شپېتو ته رسیدلی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو هم زور اخیستی، خو اسرایلو اوس ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار اخلي چې حزب الله له خپلو پولو په شا کړي. اسرائیل د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حمله وکړي چې په نتیجه کې زرګونه کسان لخپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرائیل د پوز په وینا پرون له لبنان څخه د هیواد پر جنوبي سیمو څخه باندې 300 توغندي وشتل شوې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو یو غوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ، خو دا هیواد تر اوسه آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي و چې د ده پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو او حماس څخه وغوښتل چې د اوربان هغه موافقه ومني چې واشنگتن له قطر او مصر سره څو میاشتې کار پې کړی دی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په افغانستان کې پر خځو پر لګیدلو محدودیتونو انتقادونه په نړیواله کچه او په کور دننه په زیاتې دودي
هیلم دا چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو هڅې پیل کړي چې له افغانستان سره مرستې بندې شي څو طالبان ګټه ترې وانخلي. په نورو موضوعاتو کې د سالنګ له نوې لارې څخه د بارونکو موټرو د چلوونکو شکایتونه
ډېره ستونزې اوس ترانسپورټ ته جوړه کړې ده چې کوم مال به په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوښتي رسېدي په مزارې ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 50 بشپړ ورځې رسېږي.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې برېښنا د خپلو ګټو تر څنګ کله ناکله کولای شي انسانان ووژني.
منګا یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پرام پسې بونې ته خطلې و چې ونی ته خطلې و ما برقونی وزې پزې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او پورسته برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر خځو د لګیدلو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په دوام د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په ټولنه کې د افغان خځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نشي. په عین حال کې د نجونو د تعلیم مخکښ فعال ملالی یوسفزی ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې ښځو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بلل او ویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سه شنبه په نیویارک په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبه د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې لډیرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل او زیاته کړه استرالیا د دې ترڅنګ چې له افغان میرمنو سره په وسلون څرګندوي دوی رښتینی بولي او له زړورتیا یې ژور اعلان اخلي. د جنود تعلیم مخکښ فعال او د نوبل د جایزې ګټونکو ملاله یوسف زئی چې د غونډې یو ګډونوال و د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی ویلي چې هڅه کوي طالبان د خزو په وړاندې د سختو چلندونو مسول وګرځوي.
زه له افغان فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږیږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاټ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مندیم چې موږ کولی شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمیر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغو هیوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دو اوسیدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل
هیلم دا چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغان ښځو په اړه په نیویارک کې د دوشنبه د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تیرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشاره سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن دی کارلو چې د روان کال په دوبی کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د دوحې د درېیمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حاصل کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سر باندې درې کلن واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د استازو یو ډله غواړي د یوې نوې لایحه په وړاندې کولو سره مرستو ته د طالبانو د احتمالي لاسرسي د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې بندې کړي. فاکس نیوز شبکې تیر ورځ په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د یو استازي په حواله راپور ورکړ چې وایي دغه لایحه د امریکایي مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندیدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي دی ویني به لایحې د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به یې له افغانستان سره نغدي مرستې بندې سي. فاکس نیوز د دوشنبه په ورځ د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو استازي جاش پرچن په حواله چې د غلایحه وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایدن او د هغې د مرستیالې کمالا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ، او په خبره یې اوس معلومه شوی چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړي چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالی ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه وانخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو و غړو له دغه لایحې ملاتړ اعلان کړای دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعاله میرمن پریسا مبارز آزادی رادیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګریز واکمنې دوته دي، او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغان فعاله مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات دې په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. د ازادي رادیو ته وویل
ان خیلی میتواند مسمر باشد که دسترسی و سویس
دا په ډیره ګټوره تمام شي، ځکه بشری مرستو ته په ځانګړې توګه هغو بشری مرستو ته چې د متحده ایالاتو له خوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسي به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دې دغو مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمنده توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اساس میاست کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه یې اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو ادعاوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالي مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر باروړونکو شرکتونو مسؤلان او موټر چلوونکي وایي د سالنګ د لوی لارې د کار د پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې لارې یو شمیر مسافرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې لارې تګ راتګ له ستونزو ډکوبل.
د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په برخه کې د کار پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندېدلو باروړونکو شرکتونه موټر چلوونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن می په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندېدلو او د بدیل لارې د خرابوالي لامل باروړونکو موټر چلوونکي د مالونو په لیږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانو ته دا سالن ټکاور کړه دا بدل لارې سمونه ده جوړ کړه او ډېر ستونزه اوس ترانسپورت ته جوړ کړه چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزار ته راغه بدل لار باندې تقریبا په 15 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړه د تجارانو شان ډېر ماتیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بلخوا د باروړونکو موټر چلوونکي احمد هم د شی برلارې له خرابوالي شکایت کوي. نو موري ازادي راديو ته وویل
د دې ستونزې لامل موټر ډېر خرابېږي، وارث پیدا کوي، شی برلار ډېر خراب ده، پر وخت معلومات نه رسیږي.
د مسافروړونکو موټر چلوونکي عبدالمتین لازادي راديو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافر بری فعلا ده روی سالنګ کې
وبرورون بارون کو موټرو چې د سالنګ لارې تګ را تک او وست د شاخ پر پلتيري کله چې د پلتيريږي غني ګولایان چې خلاصيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پر رسیدو کین لاس تخت کیږي. د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدی زایا مزل کوي او تونل تر رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هموایی
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم وای
موږ د سالنګ لارې تګ را تک وو د لارې اوس ډیر جنجالي شوی. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړیدو چارې ژر بشپړې کی.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایان محمد اشرف حق شناس له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ژمی لارې رسیدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړې دوه خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سي ټي بي د سیخبندې برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لیک درالیکت کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پایل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندې میاشت کې د سالنګ تونل د لومړی برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی وو. لهغه ورسته یوازې مسافروړونکو موټر د سالنګ لفرای لارو د تیرېدو اجازه لري.
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم وړاندې کیږي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرایلو ترمنځ وروستۍ خونړۍ جګړې ته د اشاره په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړی چې پر لبنان د اسرایلو حمله کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لاره اواره کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سیشن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سې یوه جګړه د هیچا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نه شي. د بایدن له دې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولای په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی پزشکیان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د دې هېواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښېږي د دې خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېله شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تېزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 1550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګل ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو روستای راپور لرو. برېښنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند په زیاترو برخو کې اسانتیاوي ورته برابروي. خو که چیرته برېښنا او برېښنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي د نورو خطرونو ترڅنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. د خطرونه هغه وخت ډیر محسوسیږي چې د برېښنا مزي لوڅ او د بې پروايي له کبله د ځاني او مالي زیانونو لامل شي.
موږ په کلی کې داسې یو د پارک دا د اوبو پارک کې جوړ کړی و. دغه په دغه سرخته و نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شهیده کې دا د پارک.
محمد عالم چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی خپله کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیو.
برېښنا یو خطرناک ده، هم وسایل دي هم خطرناک ده. چې وخت خپل ما ټلیفون چرچنګ دا د شخه چرچنګ ځای په سکیټاور شخیز خپل نیولې ما نو بس دا لا فضلو بیرته بس دا سلری وګرځولم بس ژوندې پېښولم.
محمد علی موای خو گاونډې برېښنا ونیو یاو مرسو.
موږ په کلی کې داسې یو د پارک دا د اوبو پارک کې جوړ کړی و. دغه په دغه سرخته و نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شهیده کې دا د پارک.
ګل احمد بیا د ورزګان په گاونډ کې د هلمند اوسیدونکو دی. دې هم کیسه کوي چې مدمخ کې برېښنا نیولې وو.
موږ په کور کې دا ژوندۍ برق لرو ځینې ځایونه لاینونه لسی بیا په دغه ځای کې چې باران وسی دغه لاینونه لسی دی یو دا کښنیان یو څوک رواني خو نو لسی پشي وخت وخت سرای فوخي لسی پشي رواني هغه ځای کې لاین لسی برق ونیسي یو پلازما یو کښنی ځای برق نیولې وو. او خدای وو جنې بچ سلو بیا یو غشت یې زو نیولم نو زوم خدای او بچ سولم دا ډیره خطرناک ده. خوښ مو دا دی هر څوک چې ژوندې بر کاری هغه باید اول کوشش دا وکړي لنکشه سم وکړي لنکشه لوړ پر دیوالو وکړي او سمې وکي چې نو مثال د باران د او بو د یو دمه څخه یا د لنجم زکه څخه د دې څخه باید د غلینونو شپږ کم ځای باندې لیم پرېسو یا غلین سولوشن کړی هغه باید لوړ ځای
د میدان وردګو ولایت وسیدونکو عبد الله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مرسو
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پران پسې بونې تخته و چې ونې تخته دی او ما برقونی وزې پزې
د برېښنا د برخې انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او وړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله آزادی راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرن کاری د مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوچکي د دغه د خپل عایق په نظر کې نیول لغو نه موږ تاسو باید محافظت وکړو او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کشکیږي دغه مکمل مواد وپوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي هغه ډېر کش شوي لاینونه چې یعنې قوت کشي ډېره وي غونه مخنیوی وشي چې باید په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کشي. او کله چې یو لاین انتخاب شو کوم ولټیج ده او کوم جریان او کوم کیلو وات ده مغه مطابق بعد استفاده از نه وشي. مثلا د مخکیم یادواري وشو دی و ساکټ په همزمان څو ځل استفاده څو شانه لپاره یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد موږ په نظر کې ونیسو.
کوم کسان چې له موږ سره په دې راپور کې خبرې کړې دي ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزلامله د بدی ورځې ور باندې راغلي او په احتیاط او بیغوري نه کول ټینګار کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک پانا ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په 1920 او 1520 متر لاندو چپو اوریدل شي او هم دا خبرونه یعنی د ازادي رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په 12 شپګنوي منځنۍ او چپو صفا او ډیر په خ کیفیت سره اوریدل شي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي خو دا شیبه
تاسو لا پیغامونو
اسيب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکې هلي احترامات تاسو ته وي او موضوع دغه د برېښنایي تذکيري چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکه نو دا ډېر په مشکلاتو مشتله سترازي پرمې مو د کیکړي چې په میشتو میشتو موږ ته ناست یو یعنی دون سر وخت چې ورته چې د ملایان ازانو د مخه موږ ته ناس بیا درلس درې ولس پرې موږ ته نوبت نه رسیږي. کله چې نوبت را ورسیږي هغه ټوکنان نه راکی و ټوکنان خلاصې وي چې نن لاړ سبا راس نن لاړ سبا راس یعنی یو نیمه میاشت به میاشت موږ دغه کیسه د تذکرې موږ ته نه را جوړي او نه مر جوړولای شي. نو د بلوړو مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا به په کندهار کې یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکره جوړي دلته اسانتیا ورته برابر سي. لاس خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ سي یا لته جوړي کله په دوه ورځې جوړيږي په درې ورځې جوړيږي دلته په میاشتو نه جوړيږي او طالبان داخل کو د جوړي چې د خپل د لاس خلک یا د دې همکاران دغه د ژر کار کوي او د نور ولسی خلک چې دا ورته ناس دي ته نور کې نو دغه مشکلات د مشکلات باید چې پر ولایت کې بچا سنتیا برابر شي چې د خلک خپل تذکره جوړي کې او خپل بلشنه تذکره تر لاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالی څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامی امارت د هلمند ولایت د مرجو ولسوالی د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډمبر کې ځکه په دې کې تقریبا دونیم لکه زیات کم پکښه کې خلک استفاده ځنی کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دا غره کم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګی نس کولای. نو که چیرې د ما خبره تر امارات ورسېږي ډیر مهربان یم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مې کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي.